دی ماخمنی خبری مجله کوم زنوریاس نوری هر کله کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې ټاکلي هدفونه تر لاسه کړی او اوس یې وخت دی چې ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
And now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وای ځواکونه اوس د ولتیا لري چې خپل هیواد دفاع وکړي خو د نړیوالو دوامدارو مرستو ته لبې کوي.
کار هر هیواد لمو سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوي.
ک طالبان پر ځند امریکایي ځواکونه د وټلو ګواخت عملی بڼه ورکړي او د استانبول غونډه کې ګډون وکړي په وړاندې به آیا د نړیوالو دریز بدل شي؟
کرام چې دنیاوال او سیمه باندې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي.
آیا پروژه کې د کورونا ضد واکسین له شرعي پلوه کوم مشکل لري؟ د افغانستان د حج او اوقافو وزارت
په شرعي لحاظ باندې ان شاء الله کوم مشکل نه لري.
په دې اړه د راپورونو لړۍ له خبرونو وروسته خلمړی د دې سات مهم خبرونه.
السلام علیکم. فری با ظاهرم د دې محله خبرونو سره په سر کې د مهم خبرونو سرچکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو ترستلو وروسته هم له هیواد سره ژمن پاتوي. د یونما راپور شي چې دروان زیږدیس کال په لومړی درې میاشتو کې په ملکی تلفاتو کې په افغانستان کې 9% لوړوالی راغلی او ایران وایي تر راتلونکو اونۍ پورې به تر 80% د بټای سوي رنیمو تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناتو هیوادونه به له افغانستانه د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په برکسل کې د وینا پر مهال وویل
وخت را رسیدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
بلخ د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتو ته په خبرګون کې ویلي ل دې پریکړې د طالبانو د ناسم درک پړه اندېښنسته. عبدالله نن رسنیو ته ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل ل دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دي، خو په دې هم نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. د سپتمبر تر 11 د ټول امریکایي ځواکونو وتل تر هغه مهلت چې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د پټړون کې کل سوی شاوخوا څلور میاشتنی ځند شي. یونما وایي د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال هم د مودې پرتله په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې 9% لوړوالی راغلی. د یونما په تازه راپور کې نن راغلی چې د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکي کسان وژل شوي دي او 1210 تنه ټپیان دي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا شدل سوی دی، خو دغو وسلوالو تر اوسه د دې راپور په اړه سرانه ده کړې. افغان حکومت د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې وسلوال طالبان ځکه د دغو تلفاتو مسؤل دي چې د خلکو له کورونو د سنگرونو په توګه کار اخلي او ښځې او ماشومان د سپر په توګه کاروي. د دغه په همدل کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پر دواړو خواوو ژغ کوي چې اوربند ته غاړه کشي دی او د روژې د درناوي په پار دی اوربند وکړي. د دې کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسؤل زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویل
هر دو جانب
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. له بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي.
افغان حکومت هم مخکې ورته غوښتنه کړې خو طالبانو تر اوسه د اوربند دغو پرلپسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. د لوګر په امنیت قمندانۍ 15 توغندي توغول سوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی وای چې نن له غرمې وروسته د مرکز اړوند لې وی سي می د دې ولایت امنیت قمندانۍ په قرارګه او ودانۍ د بیمیاک 15 توغندي توغول سوي چې یو په قرارګه او څلور نورې ودانۍ ته چیرمه لګیدلې دي. نو موږ ویل وسلوالو طالبانو له لوري په توغول سوي دغه توغندیو کې یو سرتیر ټپي سوي چې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دی وای په دې بریټ کې نور مالیو ځانیزان نه دی وشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران وای تر اتلون کې اونې پرې به تر شپېته سلنی د بډایسوی یورانیم تولید پیل کړي. د خبر ورسته لاغه سوي چې د دې هیواد په نتان زټومي بټی کې د تیر اونې 14 ورسته تهران پر اسرائیل تور لګو چې د بریټ هغوی کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار په اداره کې د ایران استازي نن په یو ټویټ کې ویلي چې هیواد به په نتانسکي یورانیم تر شپېته سلنی بډای کړي. دا به تر ټولو لوړ درجه د یورانیم بډای نه وي چې د ایران په اټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي وسلې د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري چې د یورانیم تر 90 سلنی بډای کړي. جرمنی وای روسیا د اوکرين سرحدونو ته نږدې په اشغال شوی کریمیا سیمه کې د خپل ځواکونو په ځای پر ځای کولو سره هڅهونکي اقدامات کوي. د جرمنی دفاع وزیر نن په وی ټلویزیونی وینا کې وویل زما کماندا د چی روسیا هر کار کوي چې وغبرګون راوپاروي، خو له اوکرين سره یو ځای موږ دواړه به په دې لوبه ورګټ نسو. د مسکو هغه اداوی هم رد کړی چې وای دا اقدام د ناټو لخوا د غوښونو په ځواب کې کړی. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازي جان کيري نن د نړیوال اقلیمی بحران پاړه لچنئی مشرانو سره خبر کوي. چین ته د کیری د سفر داسې مهال کیږي چې تمه د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکي ونی د اقلیم پاړه د یوې آنلاین سرمشریزي کوربوي. خبرونه پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل سبا اسمان دیز د ورخ تټکل د تودوخې لوړه درجه 2.7 څلور. هرات اسمان درک د ورخ تټکل د تودوخې لوړه درجه 23.8 و. کندهار اسمان درک د ورخ تټکل د تودوخې لوړه درجه 23.8 یوونس. مزار شریف اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 23.8 اته. او جلال آباد اسمان دیز د ورخ تټکل د تودوخې لوړه درجه 23.8 نه.
د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجله اوري پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وايي متحده ایالات بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. بلینکن دغه څرګندونه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړه او ویل چې د ناتو له متحدینو سره په ګډه له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار کوي. نوموړي وویل چې پر امریکا د سپتمبر د ولسم لبریدونو وروسته د هغو هدفونو لپاره چې دوی ټول په ګډه افغانستان ته تللي وو هغه ترلاسه شوی او اوس وخت دی چې افغانستان وزي ټاکل شوی. نن په څو ساعتونو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه رسمي اعلان وکړي. نور به د ملالی بشیر په دې رپورت کې وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه له افغانستان وځي. د ویل چې واشنگټن بل ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه باسي.
په داسې حال کې چې موږ په راتلونکي کې په افغانستان کې د خپل حضور د ماموریت په اړه موافقه کوو، د رامنځته شوی فرصت هر کله کوو چې له خپل ټولو متحدانو سره سلا مشوره وکړو او له نشتې د هڅې همشغه کړو.
بلینکن دا خبرې د چاشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه
مونږ به په راتلونکي کې له یو بل سره له نږدې همکاري وکړو چې په خوندي، شعوري او همغږه ډول له افغانستان خپل ځواکونه وباسو. که مونږ دا کار و هم کړو، له افغانستان او د دې هیواد له راتلونکي سره به زموږ ژمنه پر ځای وي.
په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول، د سیشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وټولو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل شي او شاید د سپتمبر تر 14 نیټه بشپړ شي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وټولو بهیر به د امنیت او بشري حقوقو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د پوینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرنی ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګورجستان په ګډون د ناتو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې لمخې طالبان باید خپل حمله ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې تړون څخه په څلور میاشتنی توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن احتمالي اعلان بچي په نن څو ساعته وروسته وکړي. په کابل او دغه راز ځینو نورو لورو لخوا ځینې خبرونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د مې تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 13 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې د د وهید تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونوځي، په ټولو هغو کانفرنسونو کې به ګډون ونکړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. د ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نوتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نور نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداري هم ورکړی وو. د افغانستان حکومت بیا وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبري وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ولتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نوم موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سپتمبر 13 سمینیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پاکس عمل کې ویلي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وټل لدې هوا سره د نړیواله ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دی، بلکې نړیواله ټولنې به هم له افغانستان سره وي. خو دا چې په څه ډول په اوس وخت کې څه نشي ویلای. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنۍ واسکر وټل لدې هوا سره د نړیواله ټولنې د اړیکو د پریکېدو په معنا نه دی. خغلی عبدالله نن د شورا د بیا لابلو کمیسونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسكر له افغانستان ووزي، او په دې اړه لوړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستان د بهرنیو عسكر وتل به د یوې اړلې ملت خپلواک هیواد او د دې وطن د لمنځتلو په معنا وي. نه هیڅ کله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټو چې څه ډول کولای شو خپل ملت له دې وضعیت وباسو.
خو خغلی عبدالله اندېښنه خو ده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هیواد نیولای شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسكر باید د روان کال په میاشت کې له افغانستان ووزي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوهې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسكر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د ډلې له میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې یې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پښتنه چې د دې ډلې ویانتویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیک او اماډیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپل خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هر کله یې کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر 13 په څیر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسو ټول ځواکونه وباسئ القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بېرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بېرته نشي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
سناتور ریچر هارس بیا دا پریکړه په افغانستان کې د یو ناورین راتلل بل یو ډیر نور بیا په دې اړه وضاحت غوښتی چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 13 وخت په لاس کار له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبري اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناتو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر بایدن د احتمالي اعلان له مخې به امریکایي ځواکونه په راتلونکو دوو اونیو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې له افغانستان ونوځي او د سپتمبر تر 11 به ووځي. د دې په ځواب کې طالبان وویلي چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي او غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیاتې نږدې یوه نیمه اونۍ وروسته په استنبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په دغه اوسني حالات وکتل شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. کرانه سي دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي، کراځي ځینې داخلي مشکلات پېښېدلی شي او او خودی دی د ترکیه د غونډې سره بیر دالر چې داسې نه چې نړیوال ټولنه او افغان سیاسون پر دې باندې فشار راولي چې قربان وي.
کچرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي نو د دوی په غیاب کې هم ممکن ده چې د استانبول غونډه جوړ شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دی ممکن وشي، ځکه چې طالبان نه وي چې سره جوړ جاړی کیږي. زه فکر کوم کچېری طالبان د استانبول غونډې نه راځي، زما باور دا چې دا یوازې د دوی خپل فکر بنی، چون چې دومره قوي وادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چیلنج کول دا زه فکر کوم دی خبر نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې وادونه شاید په سیمه کې پر دې به دا طالبان تور کړی وي، که تاسو دا رادم کوي او جنگ ته ولاړ شئ موږ متر شا ولاړ یو، شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت وکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 14 به جوړی شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلې ده چې دی غونډې ته برازي، خو طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډیر نږدې روابط لري، یعنی مطلب ملت ترکیه دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني د طالبان پر سیاسي دریز به تاثیر ونه لري، ځکه چې ترکیه له قطر سره ډیر نږدې ده.
دا به طالبانو په یو نو د دې نرمښت نشو دل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي سره محترم ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رائے ولي چې د دوی خبره ونه مني د طالبانو د دفتر راتلونکي به څه شي؟
دا کانفرنس یوازې ترکیه نه رابلی دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کانفرنس رابلی، نو څومره چې ترکیه په دې کې زیانمن کیږي قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلای شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکړي چې بل هیڅ واده ماده نه و، نو د دې پیشګوینس کېدلای شي قطریان به دومره حتی ورسیږي د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي. خدا پر دې فرار لري چې امریکا څه غواړي، که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري په قطر کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز امرستیال حکمت اعظمي وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د جګړو له سختېدو سره یو نامه په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. یوناما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د روان میلادي کال د 3 میاشتو په راپور کې چې نن خپور کړی ویل چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې نږدې 10 زیات شوی دی. یوناما یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کړی چې په جګړو کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د یونما د 2021 کال د لومړی روبې د ملکی تلفاتو ریپورت چې نن خپور شو خې چې په دغه کال کې 1503 اویا تنه ملکی وګړي وژل شوی او 1213 تنه ملکیان ټپیان شوی چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9 سلنه لوړوالی خې. ملګرو ملتونو همدارنګ ویلي کته هم د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره سره د ملکیانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه هیلې را پیدا شوې وي، خو د 2020 کال اکتوبر د 2020 کال د مارچ تر مینس شپږ میاشت کې تر هغه د وړاندې کال د ورته مودې په پرتله یونما د 8% کې ملکی تلفاتو لوړوالی ثبت کړی. د 2020 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې یو ځلی بیا د ډیرو ملکی تلفاتو یعنی 1% کې مسولیت د حکومت مخالفو وسله والو ته ور اوړي، په داسې حال کې چې حکومت پلوي ځواکونه د ټولو ملکی تلفاتو د نږدې څه باندې 1/3 یعنی 20% کې لامل شوي دي. د 2020 کال د لومړۍ روبې په پرتله یونما د 2020 کال د لومړۍ دریو میاشتو په اوږدو کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی ثبت کړی چې لامل یې دواړو یعنی افغان ملي پوځ او طالبان بانو تراجع شوی چې د ټولو ملکی تلفاتو د 3.5% کې مسولیت طالبانو او 10% کې مسولیت افغان ملي پاوست ورګرسي. د 2020 کال په لومړی ربع کې د ملکی تلفاتو د عمومي زیاتوالي عوامل تر ډیره د تیر کال د ورستۍ او پسیر جګړه ل ځای پر ځای شوی او چودیدونکو توکو څخه کار اخیستل او هدفي وژنې پوګته شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د یونما راپور ردوي او د مرګ ژوبلې مسول طالبان بولي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن سادی رادیو ته ویل
تقریبا د درڅل وخت اسلامي ملکی تلفات او عاملان غړل سوي، خو په حقیقت کې د طالبانو مسولیت تر دې ځکه لوړ دی چې د هر ډول تخریب او تلفات لپاره یې بستر غوړولې دی. طالبانو په جګړه کې د ملکی خلکو له کورونو له استفادې سره سره د سولې له خبرو سره هم مهاله په خبريالانو د بشر د حقوقو پر پالانو د بدني ټولنو پر غړو خپل بریدونه روان ساتلې دي او لامدی عمله دی ملکی تلفاتو دغه کچه زیاته کړی ده.
په ورته وخت کې طالبانو هم د یونما نوی راپور په تړاو خبرګون خوتلی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد نن ازاد رادیو ته ویل چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما دغه راپور ردوي چې د 1/5 تلفاتو مسولیت دوی ته راجی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې چې د 2020 کال د لومړۍ روبې په پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې 10% او د ماشومانو په تلفاتو کې 23% کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لینس ویل د کی افغانانو په خاص ډول د خزو او ماشمانو وژل کېدل او ټپي کېدل ډیر خوشنون کېده او لخکیل وړخونه وغوښتل چې د مخنیوي لپاره په بیړه یو لار پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د مقاومت دوهم جبهه په نوم د خپل سره وسلوالو هڅې د قانون خلاف بللې دي. د جنبش روشنایی د غورزنګ مخکخ غړي ذوالفقار امید تیر ورځ په فیسبوک کې ولیکل چې د تبعیض او بې عدالتۍ پر ضد چریکي حرکت پیل کړی. نور په دې رپورټ کې
د جمهوری ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوی د ذوالفقار امید وسلوال حرکت په غبرګون کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. د افغانستان د کورونا چار وزارت ویان طارق عادین ازادي رادیو ته وویل چې لامنیتي او دفاعي بنسټونو پرته هر ډول موازی پوځي تشکیلات رامنځته کول د قانون او اصولو خلاف عمل دی او په وړاندې به اقدام وسی.
ساختار مشروع، ساختار نیروهای
یواز افغان امنیتی او دفاعی جوړښتونه مشروعیت لري. له دې تشکیلاتو پرته هغه کسان او ډلې چې د وسلوالو ډلو او وسلوالو تشکیلاتو را مست کولو هڅه کوي غیر قانوني دي. دا عمل له اصول او قانون خلاف کړنه ده او په وړاندې به اقدام وشي.
عمل خلاف اصول او قانون است.
خغل اریانوای هر هغه څوک چې د دفاع غک پورته کوي باید امنیتي او دفاعي ځواکونو پولیسو او تشکیلاتو کې ځان منسجم کړي. د میدان وردګو په بهسود لوسوالۍ کې د علیپور تر وسلوالو فعالیتونو وروسته تازه د بامیان او د کندی تر منسیمه کې د کار او توسعه سیاسي ګوند پخوانی مشر او د روښنايي غورځنګ غړي ذوالفقار امید د مقاومت د دوهم جبهې تر نوم لاندې وسلوال حرکت پیل کړی. ذوالفقار امید د کار او توسعه په نوم سیاسي ګوند هم درلود. خو د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ذوالفقار امید تر مشرۍ لاندې د کار او توسعه ګوند اتکا لوړاندې د سیاسي ګوندونو له لیست څخه حذف شوی.
په حال حاضر هیڅ حزب
د افغانستان په عدلیه وزارت کې دمګړی د ذوالفقار امید په مشرۍ یا ریاست هیڅ سیاسي ګوند ثبت نه دی. په خوای د کار او توسعې په نوم باندې یو ګوند درلود چې په 1292 لمریز کال کې د عدلیه وزارت د سیاسي ګوندونو لیست څخه حذف شوی.
احزاب را لیست شوی وزارت عدلیه حذف شوه.
ذوالفقار امید په 1292 لمریز کال کې له کابل ولسی جرګې ته کاندید سو خو بریالی نه سو. دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول وسلوال حرکت پیلېږي، بلکې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې علیپور چې حکومت غیر مسؤول وسلوال بولي پاڅون کړی چې د ملي اردو یوه هلیکوپتر هم رانسکوره کړې. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې دا مهال د علیپور د نیونې لپاره عملیات روان دي.
او سمي ونړيواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه امریکا ته د یو شمیر هیوادونو لخوا د ګواښونو او د ایران له اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو د احتمال په اړه نن د غونډو لړۍ پیلوي.
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري را وروسته د لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. د غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشران همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم تر سره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د حقو غوښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبري وکړي. په استماعي غونډه کې به شای په ملي کچه د غنو غوښونو په اړه خبري وشي چې په دغه کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامل ده. ویل کیږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیاستنېدو په اړه هم خبري وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا غواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم غواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به تر سره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو شمنې کړې دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
احمد شیبرو او د هم د دې خبري مجلې ورسته راپور د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وای پروژه کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګول شرعي پلوه کوم ستونزه نه لري او د روغتیا وزارت کولای شي چې دغه بهیر ته دوام ورکړي. د دې او د چې کورونا ضد واکسین بهیر څه ډول په افغانستان کې مختزي نور په دې رپورت کې
دغه وزارت فتوا ورکړي چې دغه واکسین اخیستل روژه نه باطلوي. د یاد وزارت وایاد محمد حسینی ازادي رادیو ته وویل روژه نیون کې کولای شي چې د ورځې په اوږدو کې د کرونا واکسین واخلي.
د شاده جوخه په وزارت خپل فتوا د دې سره شریکه کړې ده چې په دې فتوا کې د روزي مبارکې میاشتې په ورځ کې هم روزداران په غوسترت کې کچېته دغه واکسین هغه جانبي عوارض نه رامستکوي چې د روزدار دې ته مجبور شي چې د افطار او د روژه ماته په شری لحاظ
د حج او اوقاف وزارت په داس حال کې دغه فتوا ورکوي چې د عام روغتیا وزارت ری په یو لیک کې د فتوا ورکولو غوښتنه کړې و چې آیا د روژې په میاشت کې هم د کرونا وایرس واکسین جاری وساتي او کنه. په ورته وخت کې د عام روغتیا وزارت ویلی شي په هیواد کې د کرونا وایرس د ډېرېدو له امله غواړي چې د کرونا وایرس ضد واکسین پلي کول پراخ کړي. دغه وزارت په وروستیو ورځو کې د کووید 19 د ناروغانو ډېر شمېر په ننګرهار ولایت کې ثبت کړی او د دغه ناروغۍ د خپرېدو له امله ایران او پاکستان ته د افغانانو ډیر تا ګراتګ خودلې ده. د عام روغتیا د وزارت ویان ویلی چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په سلور دیر شولیتونو کې 1350,000 کسان د کرونا ضد واکسین شوي دي. دغه وزارت په واکسین اخیستونکو کې د هډوکي دردونه او تبه یو عادي مسأله ګڼي او وایي چې دغه نښې د واکسین د تاثیر ښکارندویي کوي او خلک دې ورته نه اندېښمن کیږي. د یاد وزارت ویان میرویس علیزه
د واکسین تطبیق لړۍ به په نارمل ډول سره په څلور دېرش ولایتو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کیږي او د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې 2522 کسان متاسفانه د دغه ناروغۍ له امله خپله ژوند له لاسه ورکړې.
د عام روغتیا وزارت ویلی چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په روغتونونو کې 3,305 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېرې 103 مثبتې ختلې او په هرات، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ترې 3 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو نه تر اوسه پورې 5,304 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 2,502 ترې مړه شوي دي.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لی تاسو اجازه غواړم، خو بلا ورسته زما همکار فرشته نگاه مختوری.